آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د خبرونو لندیز اوباما پرون د جمعې په ورځ نه په خپل هغه افسوس باندې ټینګار وکړ چې د امریکا د تروریزم عملیاتو کې نه دوه غمل شو امریکایانو په وژلو باندې کړی وو. یو پاکستانی فعال چې د کراچۍ په ښار کې یو کافي درلودله د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی ده او د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایراني کښتۍ په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په امن کې حوثي یاغیانو ته وسلې رسولې. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی دا راپورټ درواورو چې وایي د افغانستان د همبستګۍ ګوند د ثور د اومې او اتمې د ورځې د عاملینو محاکمه غواړي، او بیا به دا راپورټ راواخلو چې وایي د ګردیز د زندان بندیان نه غواړي چې د موټرو د حرفوي زده کړې لپاره دې ورته امکانات برابر شي، او په آخر کې به د امریکا غږ سر مخاله واوري. خدا دې اوس به خبرونه د لطاهر اچکزی صاحب نه واوره.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ له دې کبله خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیات په وخت کې دوه برمته شوي کسان هم وژل شوي وو. هغه وویل چې کله چې موږ د یوه امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجن او خواشینی کیږو. جمهور رئیس اوباما دلته په واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو د ټولنې غړو ته وینا وکړه او ویل چې دا خبر چې د مرستو رسولو امریکایي کارکونکي وارن وینستن او ایتالوي ګیواني لوپورتو وژل شوي دي زما دپاره یې زغمل ډیر سخت دي. ښاغلی اوباما په هغه وینا کې چې د ملي استخباراتو د دفتر د رئیس د لسمې کالیزې لمانځنه یې کوله وویل چې موږ ټول په دې خواشینی کیږو چې یو بېګناه انسان وژل کیږي. هغه وویل چې موږ دا کار سرسري نسو بللی. ښاغلی اوباما دا تبصره فقط یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې هغه د دوو یرغمل نیول سوو کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ. هغوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعدې لخوا نیول سوي وو. یوه امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه دوه کسان د جنوري په 14 د بې پیلوټه الوتکې د حملې په وخت کې وژل شوي وو. د امریکا مشر د دې پیښې له کبله شخصا معافي وغوښته او ویل چې دی د هغې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې زه د هغه څه له کبله چې پیښ شوي دي ډیر زیات تأسف کوم. یوه پاکستانی فعاله چې د کراچۍ په ښار کې یوه کافي درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې ده. سابین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپلې کافي څخه چې په T2F مشهوره ده راووتلې او کور ته روانې وې وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سابین روغتون ته لانه ورسېدلې چې په لار کې مړه سوه، او د هغې مور چې زخمي شوې ده حال یې سخت دی. سابین محمود پرون د ورځې په سر کې په خپل کافي کې یوه غونډه رابللې وه، او په هغې کې د بلوچستان په ګوښه ولایت کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په هکله خبرې کړې وې، او د بلوڅو د بشري حقوقو دوه فعالین ماما عبدالقدیر او فرزانه بلوچ یې ستایلي وو. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایراني کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. د پینټاګان اتاق ډګروال سټیف وارن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایران د کښتیو یو کتار چې یمن ته روان و خپله لار یې بدله کړې ده، او داسې ښکاري چې بیرته ایران ته ستون شوی دی. وارن وویل چې د دغو کښتیو وروستی هدف نه دی معلوم، مګر دا سمه ده چې ووایو چې دا کار د شخړو او جنجالونو د کمولو یوه نښه ده. نتاق د ایرانی باروړونکو کشتیو په اړه وویل چې موږ تر اوسه لا مطمئن نه یو چې هغوی پر کومې خوا روان دي، خو دغه کشتۍ د یمن څخه وتلې دي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې دا شواهد لري چې ایران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکړي او د هغوی نور ملاتړ یې کړی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویل دي چې د هغه وخت را په دې خوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په عدن، سنا او د یمن په نورو سیمو کې هوایي حملې شروع شوې دي، په هغه هیواد کې د ملکي وګړو تلفات زیات شوي دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې کله چې د تیرې میاشتې په آخر کې هوایي بمباري شروع شوي دي، تقریبا 1550 ملکیان وژل شوي دي چې 115 ماشومان هم پکې شامل وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د ایتالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان نیولي او په نورو 9 تنو پسې هم ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کیږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري. پولیسو ویل دي چې د ایتالیا په ټول ملک کې د دوی د عملیاتو هدف هغه پاکستانیان یا افغانان دي چې د القاعدې د تروریستي شبکې سره مستقیمې اړیکې لري یا د دغې شبکې لخوا هڅول شوي دي، او دا چې د دغو تروریستانو یو مهم هدف دا هم دی چې په پاکستان کې د حکومت په خلاف پاڅون وکړي. څارنوال مارو مورا پرون د جمعې په ورځ په سردینیا کې خبریالانو ته وویل چې د څو کالو څېړنې او تحقیقات او تلیفوني مخابرې دې ته اشاره کوي چې د دوغو تروریستانو هدف واتیکان او حتی خپل پاپ فرانسیس وو. په پاکستاني او افغان دسیسه کوونکو کې یو وخت دوه ځانمرګ بمچوونکي هم شامل وو، مګر هغوی وروسته له هغه د ایتالیا څخه ووتل چې احتمالا په دې پوسول چې پولیسو د دوی د شبکې څارنه پیل کړې ده. په ایتالیا کې د پاکستان سفیر تحمینی جنجوا د امریکا ژغ دیوی خبرونې ته وویل چې د دې سفارت د ایتالیا د کورنیو چارو د وزارت سره په تماس کې دی چې د دوه خلکو د بندي کېدو او د هغوی د هویتونو په اړه معلومات تایید کی. په زرګونو خلک او د نړۍ څو مشران پرون د جمعې په ورځ په ارمنستان کې راغونډ شوي وو چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کالیزه په نشه کې میلمانه د هغه غره سر ته وختل چې هلته د دغو وژل شوو خلکو په یاد یو یادګاری سلی جوړ شوی دی. هر میلمه هلته د ګلو په ګیری باندې چې پر لیکل شوی وو ما مه هیروي د خپل ځان لخوا یو جړ ګل وټوم به چې دا د همدې کالیزې نشه او سیمبول وو. د ارمنستان جمهوری سرګی سرکیزیان د هغه هیواد په پایتخت یاروان کې په همدې ځای کې وینا وکړه او د نړۍ د مشرانو څخه مننه وکړه چې هلته ورغلي دي او بشري ارزښتونو ته خپل تعهدات څرګند کړي او ویلي دي چې هیڅ شی باید هیر نسی. د ارمنستان د ټولو نفوسو شمیر دا اوس 3.2 میلیون تنو ته رسیږي او هغه هیواد وایي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل قتل عام وو. ترکیه په دې اعتراف کوي چې ډیر عیسوي ارمنیان په جګړه کې وژل شوي دي، مګر له دې نه انکار کوي چې هغه دې قتل عام وو. د ارمنستان جمهوریت دا هیله څرګنده کړه چې وروستي اقدامات به چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت د ارمنیانو وژل د قتل عام په توګه وپیژندل سي، د دې سره مرسته وکړي چې د سلو کالو د انکار توره تیاره ورکه سي. د فرانسې جمهوریت فرانسوا اولاند وویل چې په دې مراسمو کې د حضور د دې لپاره هم و چې د روغې جوړې په جریان کې برخه واخلي. د سومالیا د الشباب مبارز رالی ویل دي چې د هیواد په جنوب کې یو سړی له دې کبله اعدام کړی دی چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی وو. د الشباب یوې محکمې وویل چې دغه سړی محمد مرسل موسی نومیده او په دې اقرار وکړ چې د کسمایو د ښار څخه 10 کیلومتر لیرې د جمامي په ښارګوټي کې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی وو. د الشباب د ډلې د یو قاضي د اواز په یوه فیته کې چې د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته رسېدلې ویل سوي دي چې محکمې دا معلومه کړې ده چې دغه سړی په فکری لحاظ روغ رمټ وو. قاضي ویل دي چې هر څوک چې د اسلام د پیغمبر یا الله سپکاوی وکړي نو د داسې سزا سره به مخامخ سي. د الشباب خبري رسنوي ویل دي چې دغه سړی د جمامي د ښارګوټي په اطرافو کې د توپک په ډزو وژل شوی دی. الشباب د 2016 کال را په دې خو حال ځلې کوي چې د سومالیا حکومت را وپرځوي او پر ځای یو توندلاري اسلامي دولت تاسیس کړي. او هند وایي چې د فورډ مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو یو ډیره لویه خیریه مؤسسه ده نسی کولی چې هندي سازمانونو او مؤسسو ته د هند د حکومت له موافقې پرته پیسې ورکړي. د هند کورنیو چارو وزارت دغه خیریه مؤسسه د خبرداري په خپل لیست کې نیولې ده چې دا معلومه کړي چې دغه مؤسسه له خوا د مرستې پیسې په ښه نیت ورکول کیږي او په کې ملي ګټو او امنیتي چارو ته تاوان نه رسوي. داو د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو وروسته به اوس راپورټونه راوخلو. د افغانستان د همبستګۍ انګون د ثور د ومی او د اتمې د ورځې د عاملینو محاکمه غواړي. زموږ خبري الکرام شنوار په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لګل دی.
د افغانستان د امباسګې ګوند د تیرو کلونو په سیر نن د جمعې په ورځ په لوی غونډه کې د ثور ومه او اتمه د افغانستان د تاریخ د دوه تورو ورځو په توګه وغندلې او د دغه ورځو وروسته وخت د رسیدلو چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دغه ګوند غړو د خپل نننۍ غونډې لپاره د دارلومان معنی چې د نوې ملسیزي په کورنیو جګړو کې په کډواله بدله شوې غوړه کړې و. د دغه غونډې یو تنظیمونکي حافظ راسخ امریکاغه غشنه راډیو ته ویل چې ترغې چې دغه ورځو عاملین محاکمه نشي په افغانستان کې دا بنان وجل به همداسي دوام عمومي
تیر درې لسیزو کې کوم جنایت شوې دا دوام د ساو نشرو ده پاتم د ساو نننم کوم کوم جنایت روان ده او دایش روان ده دا اصلي عمل هغه دي چې د کودتا ساو نشرو کې پاتم کې دا تکمیلیږي او تر اوسه روان دي او دوی سره د دوه جنایت کړي بیا هم د افغانستان په خلکو باندې حاکمان دي.
د افغانستان د امباسګي ګوند غړو په دغه احتجاجي غونډه کې په تیرو درې نیمو لسیزو کې د هغو پخوانیو او اوسنیو یو شپې چارواکو عکسونه چې په سره خط پرې چلیپا راخل شوي وي هم په لاسونو کې نیولي وو. په دغو عکسونو کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک پخواني ګوند د پخوانیو مجاهدینو د ګوندونو د پخوانیو مشرانو او چارواکو سربیره د ملي والد حکومت یو شمیر برخالو چارواکو عکسونه هم تر سترګو کېدل. د افغانستان د امباسګۍ ګوند یو غړي حافظ راسخ نمي او پختل چې تاسو کوم پخوانی یا اوسنی چارواکي ماته نخ کړی چې پاک سي سره چلی پنی وی راخل شوی. خاغلی راسخ د دې پختل په جواب کې ویل چې ګوند یوازې دا غو کسانو په عکسونه سره چلی پاره کشکړي چې د خاغلی راسخ په وینا چې په جنایتو کې لاس درلود.
دې ټوله ویازره خلک په کابل کې ووجله دا ورانه ته تاسو ګوري د دارلمان قصر زمنګ مخامخ ده دا د هغه د سمره ده چې دوی د استقلال او د ازادي او نه خاو د مان الله خان د لاسه دوی دی وړاند زمنګ مخامخ موزیم ملي ده دوی موزیم ملي چور کو لوټ کو د په پاکستان کې خرڅ کاته چې زمنګ هغه نظامی وسایل دوی په پاکستان باندې و پرولو ده نو دوی تر هغه وخت پورې چې محاکمه شوی نه افغانستان یو امنیت او سوله سوکالی ته نه رسي.
د افغانستان د بسګي ګوند په نننۍ غونډه کې د سړو تر څنګ په لزګونو انجنونو هم برخه اخیسته و. یو شمیر افغان تاریخ پوهان په دې نظر دي چې د 1950 کال د ثور ومه د افغانستان د غمیزي پیلو چې لړۍ لا هم روانه ده. د افغانستان یو تاریخ پو حبیب الله رفی هم دا ګڼي چې د ثور ومه او د ثور اتمی افغانان ته د بدمرغي او پرته بل سندي ورکړي.
د تاریخ هر څه نتیجې ته سره ګوري. دی و څه شي چې نتیجه مثبت وي مثبت ارزول کیږي او چې منفي وي منفي ارزول کیږي. په دې اساس د ثور ومه نیټه هم د افغانستان د بربادۍ پیلامه وه او د ثور اتمه نیټه چې متاسفانه جهاد تقدس هیر شو یو شمیر د قدرت وږیو په هیواد کې جګړې پیل کړې دا د هغې خونړۍ ډرامې ادامه وه چې تر اوسه پورې متاسفانه روانه ده.
د 1950 کال د ثور په اومه ورځ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د وی کودتا له لارې د سردار محمد داود خان جمهوری نظام را نسکور ک او په زیید نور محمد ترکی په مشي دغه ګوند واک ترلاسه ک چې دغه ګوند سلون مشانو یو د بل پسې دغه ګوند د دوه ډلو د 16 کلنی واکمنۍ پر مهال په افغانستان حکومت وک. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند وروستي واکمن ډاکټر نجیب الله د ګوند په دننه کې د جنجالونو لامل دی له سوا یو ویوم کال په لومړي ورځ کې د واکنه لاس په سر کې دوته ارش د همدې کال د ثور په اتمه د وخت د رژیم یو شمیر چارواکو وخت په خواني مجاهدینو یو شپې ته کسيزي شورا ته چې مشري سیغبت الله مجاهدی کوله اوس پاره چې وزیر سم په افغانستان کې کورونې جګړو زور واخیست او یوازې په کابل کې پلس ګونو زره بي ګنا خلک د خکیلو خو ترمنځ په وسلوالو جګړو کې وژل شو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادې راډیو پیغامو چې تاسو واورئ اوس به دا راپورټ راوخلو. د ګردیز د زندان نه بندیان نه وایي چې که څه هم چې حرفوي زده کړو یو څه اسانتیا ولري، او خو غوښتنه دا ده چې د موټرو حرفوي زده کړو لپاره دی ورته ټول لازم امکانات برابر شي. بل طرف ته د زندان مسؤلینو ویلي دي چې د بندیانو غوښتنې د جګپړو حکومتي چارواکو ته رسول دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست نه دا رپورټ رالیږلی دی.
محمد نصیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د ګردیز د زندان د تړلو پنجرو تر شا له نورو سلګونو بندیانو سره یو ځای د زندان په وړو تنګو خونو کې د بند شپې او ورځې تیروي. محمد نصیر تر زندان کې دوه مخکې د ویلډینګ کاروبار کوو، خو هغه وایي چې په زندان کې هم خپل کسب نه دی هیر کړی او په شپه ورځ کې د زندان له دوه ساعته برېښنا څخه په استفادې سره ویلډینګ کاری کوي. هغه زیاتوي چې د خپل کیسه په یاد ساتلو د ساعتېرۍ له بندیانو او د زندان له مسؤلینو سره د مرستې په خاطر د زندان مات شوي اوسپنیز شایان ویلډینګ کوي. هغه وایي
د چپر کټونه او دلته د مباس کې د چوکي موته وي یا مباس بندیانو کاټ موت وي یا کوم پنجره منجره وي، بس دا زه ویلډینګ کوم. نور دومره سامان وسایل شته نه چې کار کوو، چې مونږ یو څه ته نه جوړ کړو، دولت ته ګټه وکړي، مونږه سات ورکې تېر.
مومن د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او دغه زندان بل بندي دی. هغه بیا د زندان په خپل خونه کې آرام ناست وي، مګر ځان یې مصروف ساتلی. دا چې هغه څه کوي په خپل ای وایي،
داسې شي نه دغه کلاشن کوپ جوړیږي، رینجر جوړیږي، غاړي جوړیږي، تسبیح جوړیږي، ګلان لا جوړیږي، او د ټولو کې مهارت لري.
مومن زیاتوي چې د مرادوزای په نتیجه کې دغه ټول جوړ شوی لاسي صنایع د خپل کورنۍ د غړو او یاد ملګرو په مرسته پلوري او تر ډیره حد تر خپل لګښتونه پوره کوي.
مونږ جوړو او باندې 500 سوه 400 سوه 450 سوه په دغه ریټ به بندین خرڅي او بندینو دغه خپل خرچه ورکوي.
د ګردیز په زندان کې 400 کسان بندیان دي چې سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر بنسټ نیول شوي. له دې جملې څخه زیاتره پر دیني او سیاسي کړو سربېره مختلف حرفوي زده کړې هم کوي. په دغه حرفوي زده کړو کې د ویلډینګ کارای، نجارۍ، لاسي صنایع او د جامو ګنډلو زده کړې شامل دي. خو بندیان له مسؤلو حکومتي چارواکو څخه په یادو شویو برخو کې د لازم اسانتیاو د برابرولو غوښتنه لري.
زز مارای د ګردیز اوسیدین کې ګردیز خو زندان کې تر اوسه یو به سرنوشت راټی دی. خوښنه موږ د مشرانو نه دغه ده چې د دې مابس سره باید ټول همکاري وسی، هر نو همکاري چې د دوی لواسه کیږي و دي چې مابوسینو ته سهولت نورم پسې پیدا شي د بل اړیر کې.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د یاد شوی زندان امیر دی. هغه وای سره لدی چې خپل ټول امکاناتی په کار اچولي، خو بیا هم هڅه کوي چې زندانیانو لپاره د سیواد او حرفوي زده کړو ټول اسانتیاوې برابرې کړي.
حرفوي زده کړو لپاره یو صاحب بیل شي دا جوړ کی تر څو چې مونږ کولای شو مختلف حرفي دلته وسازانو ته پیدا کوو، تر څو چې د څوک چې دلته توقيف کیږي او بندیان کیږي، محکمه په حکم کوي دوی دلته کار زده کړي.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د غرزوای چې زندانیانو ځینې نوري مهم ستونزې هم له جګپړو حکومتي چارواکو سره شریکي کړي او هیلمن دي چې ډیر ژر ورته د هواري مناسبه لار ومومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
سولاند مهم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ د کابل خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیات په وخت کې دوه برمتسوي کسان هم وژل شوي وو. هغه ویل چې کله چې موږ د یو امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجن او خواشینی کیږو. یو پاکستانی فعال چې د کراچي په ښار کې یو کافي درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. سبین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپل کافي څخه چې په ټي 2F مشهوره ده راو وتلی او کوټه روانې وي وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سبین روختون ته لانه ورسېدلې چې په لار کې مړه سو او د هغې مور چې زخمي شوې ده حالې سخت دی. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایراني کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. او د ایټالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان نیولي او په نورو 9 تنو پسې هم ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کېږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو اوس په دا راپورټ راوخلو استرالیا او ترکیه هغه پلانونه اعلان کړ چې وای د هغه استرالیانو د بهیر مخه به ونیول شي چې سوری تزی او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنگيږي. د استرالیا صدر اعظم اتونی ابوت انقرې ته تللی او دواړو حکومتونو ویلي چې دوی په ګډه کار کوي چې بهرنۍ و جنگیالۍ و مخه ونیسي چې سوری ته د ترکیې د لارې ولاړ نشي. د سډنی څخه فیل مرسل راپورټ راستولی دی چې خلاصه به خلیل خان درته در واوروي.
د استرالیا او د ترکیې ترمنځ د موافقې تمرکز د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. استرالیا ورځ تر بلې په دې خبرې تشویش کې ده چې یو شمېر اتباع په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو سره یو ځای جنګیږي. استرالیایي چارواکي به د مشکوکو وسلوالو په اړه ترکیې ته معلومات ورلیږي. دغو زیاترو وسلوالو سوریه او عراق په جنگ کې د برخې اخیستو لپاره د ترکیې لارې استعمال کړي ده. داسې اټکل کې چې شاخوا اویا د استرالیا کسان د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنګیږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوتوغلو وایي دا حکومت به د استرالیا مشکوکه جنگیالي ونیسي او حکومت یې غوښتنه وکړي بیرته به خپل هیوادونو ته ورواستوي. د هغه استرالیایي سیال ټونی ابوت په ترکیه کې دی چې د انزک د هغې تاریخي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې برخه واخلي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د استرالیا او د نیوزیلند ځواکونو د عثماني خلافت پر ضد په 1915 کال کې جنگ کړی و. ښاغلی ابوت وایي د استرالیا او د ترکیې اړیکې د ګالی پولی د جنگ وروسته ډېرې شېسي دي. هغه وویل
This is a relationship that had the worst possible beginning. But from that grim and gruesome beginning, a deep and genuine friendship has grown. I think as a result of
the war, he was doing the most daily kidas ti chipali dir kharab. Khoda das khafgan aw da bad pal rusta bi jawari aw rishtani dosti joda swa. Aw da ghe pa natija ki da dera nijdi amkari ramast swa. Aw da Australia ha kasan che gwali da Turkiye da lari Suriye aw Iraq ta blarsi هغو ته به دغه لار ډیره ګرانه تمام سي. په استرالیا کې بیا هغه اسلامي مرکز چې دوه ځوانان ورتلل او بیا هغوی د تروریزم په تور ونیول سول وتړل سو. د الفرقان په نامه اسلامي مرکز ویلي دي چې دغه مرکز د هغه دوه کسانو چې تیره ونی د امنیتي ځواکونو په یو چاپه کې ونیول سول د هغوی سره هیڅ ارتباط نه درلودي او ویلي دي چې دوی خپل مرکز لدی د لپاره بندوي چې د سیاستوالو او د رسنیو لخوا ورپسې بد کمپاین پیل سو چې لوجه وزورول سول او غلط تورونه ور باندې ولا گاول سول. سودت بسام او هارون کوزاویک دواړه په دې تورونی ول سول چې د انزک د ورځې په مراسمو یې د بریټ پلان جوړ کړی وو. تحقیقات کوونکي وایي چې د غدواړه ځوانان د الفرقان اسلامي مرکز ته ورتلل. دا تورم لګول کیږي چې د غدوا کسان د یو بل اتلس کلن کس چې د افغانستان څخه وو د غدوستان وو او هغه هم د ملبون شهر د مرکز ته تللی او بیا ورسته د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د تروریزم ضد د افسرانو د وهلو ورسته په ډزو کې مړ شو. استرالیا تیر کال په سپتمبر کې چې کله پولیسو داسې راپورټونه ترلاسه کړل چې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړي په پلان کې لري چې د خلکو سرونه پرې کړي. د دې راپورټونو وروسته د لومړي ځل لپاره تروریزم د خطر ملي کچه لوړې ته ورسول شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سالمونیلا په ناروغي اخته کیږي چې د خوراکي موادونه پیدا کیږي. خو ښایي یو ورځ به د همدغه میکروب بدل شوی بڼه چې د زیاتو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي د سرطان د ناروغي د علاج لپاره تر ټولو ښه وسیله وګرځي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې جیسیکا برمن په ریپورت کې ز عاشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د سالمونیلا بکتریا یا میکروب د خوراکي موادو د ملوث کېدو یو ستر عامل دی. دا میکروب په خامو غوښو، هګیو او شیدو کې پیدا کیږي. په دې ناروغي اخته شخص ته د زړه بدواله پیدا کیږي، نسناستا یا اسهال هم پکې زیات وي، ګېډې خوږیږي او سخته تبه ورسره وي. د سالمونیلا یو ډول حتی د محرقې یا لوی تبې سبب هم کیږي. خو په جرمنی او امریکا کې چېډونکو دغه میکروب د سرطان د ناروغي د علاج لپاره په یوې وسیلې بدل کړی. روی کورټیسس د امریکا د اریزونا په پوهنتون کې د میکروپیژندنې په څانګه کې پروفیسر دی. هغه او ملګری یې لمړی هغه ډول سرطان د موږکانو په بدن کې ځای پر ځای کې چې انسانانو په بدن کې پیدا کیږي، او بیا یې د دې سرطان د غوټو د لمنځوړلو لپاره د سالمونیلا د بکتریا یا میکروب نه کار واخیست چې په لابراتوار کې پیکار شوی و. ښاغلی کورټیسس وایي، موږ ټول په دې باور یو چې سالمونیلا زموږ دښمن دی، خو په خط کې هغه زموږ ملګری هم کېدی شي. موږ ولیدل چې د سالمونیلا بکتریا د سرطان غټې اوبه کړي او لمنځه یوړلې. زه تل د هغو میکروبونو پسې ګرځم چې خلک فکر کوي هغوی زموږ دښمنان دي، خو په حقیقت کې هغوی زما ملګري دي، او زه غواړم چې هغوی ستاسو ملګري هم شي. د همدغو څېړنو له برکته پروفیسر کورټیسس او ملګرو یې داسې واکسین هم جوړ کړ چې د نری رنس یا سل ناروغۍ د علاج لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي، او د بی سی جی په نامه د واکسین ځای به ونیسي چې اوس په نړۍ کې د دې ناروغۍ په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. تحقیق کوونکو همدارنګه د چرګانو لپاره یو واکسین هم جوړ کړ چې له برکته یې د هغو میکروبونو د خپرېدو مخه نیول کیږي چې د چرګانو د خام غوښو په خوړلو سره د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي. کورټیسس وایي هغوی او ملګري یې کوښښ کوي چې د سالمونیلا په بکتریا نور کار هم وکړي تر څو په دې سره د انسانانو د سرطان درملنه هم وشي. ښاغلی کورټیسس وایي ښایي د هغوی څېړنه به یو څه وخت نور هم ونیسي، او تر هغې وروسته به د سالمونیلا میکروب په کلینیکونو کې په انسانانو هم تطبیق شي، او د سرطان د ناروغۍ لپاره به په یو ګټور درمل بدل شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د څارونکو په خلا د ازبکستان د مارچ د میاشتې د نشتمې نیټې د جمهوري ریاست انتخابات دومره آزاد او عادلانه نه و. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون په قول د اوږدې مودې مستبد مشر اسلام کریموف پر لاپسې څلور دورې انتخابات وګټل چې درې سال کاندیدان په مقابل کې ولاړو، نو 90% رای وګټلې او 90% رای ورکوونکو خپل رای په صندوقونو کې اچولې وي. د دغه ټولنې څارونکو راپورټ ورکړی دی چې په دغه انتخاباتو کې نه یوازې د جمهوری ریاست دوه پر لاپسې دورو د اساسي قانون په حدودو باندې سترګې پټې شوې دي، بلکې واقعي سیاسي بدل پکې موجودیت نه لري. د بیان په ازادۍ او د ټولنو په جوړولو باندې محدودیت لګول شوی و، او قانوني او سازماني نواقص هم لرل. واویا کلن کریموف د 1900 د لسیزې د اخر نه راپدې خو په مرکزی آسیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریت مشرکوي، او غواړي د خپل واکمنۍ په خلاف ټول مخالفین کمزوري کړي. د ازبکستان حکومت په 2015 کال کې د ادیجان د فرغانې د ناوې په ښار کې مظاهره چیان ډیر سخت ځپلی و. ګومان کېږي سل تنه مظاهره چیان نه وژل شوي وو. له هغه وخت نه راپه دې خوا تقریبا اکثره لویدیز خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هیواد له دننه نه راپورټونه ورکړي، او د ازبکستان مستقل خبریالان او مبارزین د دوامداره ځورونو سره مخامخ وو. امریکا په کلکه د ټولو ازبکانو د حقوقو ملاتړ کوي چې په آزاد او عادلانه انتخاباتو کې ګډون وکړي، او په وخت نا وخت انتخاباتو کې خپل د معنا نه ډک انتخاب وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په ټولنه کې د امریکا سفیر دانیل بیر انویلی په دې ډول نه موږ په خپل ژمنه ولاړو چې په ازبکستان کې دیموکراتیک اصلاحات او بشري حقوق ژغورنه به تعقیبوو، د اقتصادي پرمختګ او د سمایزه ثبات ملاتړ وکړو. امریکا د ازبکستان سره د انډیوالۍ په روحیه حکومت هڅوي چې د او اس سی ای رپورټ ته ځواب وایي او خپل بین المللي مسؤلیت او دیموکراتیکو انتخاباتو او د مدني او سیاسي حقوقو په باره د دغې ټولنې تبصری عملی کړي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سره مقاله و چې تاسو واوریده. دا زموږ ملي دم ساتخ پرونه پاتوره ستدله. بلنه درکو د دې پرونه ته څو شو دی ورسره پرې